امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو وسلو سنبال طالبانو په جلال آباد کې د پولیسو په قومندانې برید کړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی له پاکستانی چارواکو نه غوښتي دي چې د طالبانو مشران دي ونیسي او ور تسلیم دي کې د امریکا د سنا مجلس غړي د امنیتي قانون په اړه بحثونه کوي چې د امریکایانو ټلیفونونه او ایمیلونه څاري او ثبتوي. او په هند کې د ډېرې سختې ګرمۍ له کبله د مړو شمیر 2200 تنو ته رسېدلی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو السلام علیکم. سهار مو نیک مرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ، د دې ساعت په دویمې پښتو سهارنۍ خبري خپرونه پیل کوو. زموږ په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه خبرونه برسېره. د پاکستان څخه د ولسمشر غنی د وروستۍ غوښتنې په اړه د عکس العملونو ریپورت لرو. د ولسمشر غنی د لیک په اړه د ښاغلي نصرالله ستانیزي سره مرکه لرو. په روسیې کې د نړیوالو سازمانونو پر ضد د یو نوي قانون د توشیح کېدو په اړه سل ریپورت لرو او د مطبوعاتو تبصرې لرو. خود دې ټولو د مخه پام کړی دې ساعت پورا خبرونه ده چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان چاسه به تاسو ته وړاندې کوم.
وسلوالو طالبانو چې ویل کېږي د پولیسو درشیګانې په تنوي او د رینجرز په موټر کې سپارو په جلال آباد کې د پولیسو په قوماندانۍ برید کړی دی. په جلال آباد کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې د عین شاهدانو له قوله وایي جګړې ډېر زیات دوام وکړ او د قوماندانۍ د ودانۍ دننه د ټوپکو د ډزو اوازونه اورېدل کېدل. خو د والي ویان ویل چې حمله په شاته مول شوې ده او حمله کوونکي د پولیسو قوماندانۍ ته نه دي ننوتلي.
افغانستان کې له 9 لکو نه زیات ملکي وګړي د روانو جګړو او بې امنیتیو له امله بې کوره سوي دي. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندي ساتلو یوه مؤسسه په خپل رپورټ کې وایي چې وروستۍ څېړنې یې ښیي چې یوازې د تیرو 5 میاشتو په جریان کې 9,60,000 کسان په مختلفو ولایتونو کې د خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي دي. د ملکیانو د ساتنې ګروپ یا CPG ویلي دي چې د نامنیو ډېرېدل ولسي خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي او د بې ځایه سوي خلکو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه مؤسسه وایي چې په کندوز کې بې ځایه سوي کورنۍ له پاکو اوبو، خوراکي موادو او ښوونې او تعلیم نه بې برخې دي. د ملکیانو د ساتنې ارقام ښیي چې په افغانستان کې د بې ځایه سوي کسانو شمیر د 2014 کال په مقایسه 2 برابره زیات سوی دی.
د یو روسي ریپورت لمخې د قطر دولت موافقه کړې ده چې د طالبانو د هغو 5 غړو په ګرځېدو راګرځېدو باندې د قیوداتو موده وغځي چې پای ته رسېدلې وه. د متحده ایالاتو حکومت وایي په دې اړه تشویش لري که دا کسان په آزاد ډول سفر وکړي نو ډېر امکان لري چې د افغانستان د جنګ میدان ته ورننوځي.
د متحده ایالاتو د سنا مجلس خړو د یکشنبې په ورځ یوه ډېره غیر معمول غونډه راوبلله او په دې اړه یې تر ډېر ناوخته پورې بحثونه وکړل چې د ملي امنیت د هغه قانون موده تمدید کړي او که نه، چې له مخې د امریکا استخبارات د امریکایانو ټلیفوني مکالمې او د ایمیل پیغامونه څاري او ثبتوي. د قانون موده د امریکا په وخت نن نیمه شپه ختمیږي. کله چې د سنا مجلس غړو په دې اړه غونډه پیل کوله، لږ مخکې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې یا CIA رئیس جان برینر خبرداری ورکړي چې کله دا قانون میاد ونه غځول شي، تورستان به له موقع او فرصت نه په استفادې د امریکا ګټو ته د تاوان رسولو کوشش وکړي. جان برینر د CBS تلویزیون سره د یوې ځانګړې مرکې په لړ کې د سنا مجلس نه وغوښتل چې د امنیتي قانون مددي اوږده کړي، ځکه د هغه په وینا تورستان د هغه څه نه له نږدې څارنه کوي چې دوی یې کوي. د سنا مجلس غونډه دوام لري او تر اوسه نه ده څرګنده شوې چې منظوري به ورکړي او که نه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری چې د سویټزرلند د پایتخت جنیو سره نږدې د بایسکل سواری په دوران کې خپل پخا ماته کړی و شپې پر وختون کې تیر کړه. د امریکا خارجه وزارت وای خاغلی کیری غوښتل چې به د واشنگټن ته پرواز وکړي خو وروسته د ډاکټرانو په مشوره خپل سفر وځنډاو. توقع کې دا چې د خپل څلور ورځې سفر په دوران کې به نوموړی پاریس ته لاړ شي او په هغه نړیوال کانفرنس کې به ګډون وکړي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په ضد د اقداماتو لپاره رابلل شوی دی. لبل خوا اورست الحق چیران د لودز ملکونو دا غوښتنه رد کړه چې مفتشان تبا د پوزي تاسیساتو د کتلو اجازه ورنکړي. د ایران د اټومي پروګرام په باب مذاکرات د شنبه پر ورځ وزرندل. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر جنیو ته د لپاره تلل چې د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف سره وګوري او د ایران د اټومي پروګرام په باب د ویروستۍ پریکړې پاړه مافقیت سره ورسیږي. د ایران د هیئت رئیس د ایران د هیئت رئیس مرستیال عباس عراقچی خبر اعلان ته ویل چې د ایرانی ساينس پوهانو نه پوښتنه کول او د نظامی مرکزونو معاینه کول د لوالو مذاکراتو په ایجنډا کې نه ده شامله.
یو مشهور امریکایي ورځپاڼه لیکي چې د 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې پولیسو په اوسط ډول هر ورځ 2 کسه وشتل یو وشل دي چې په ټول امریکا کې مجموعي شمیر 315 تنو ته رسیږي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د اکشن بی پر ورځ ولیکل چې د وشل سوي کسانو د شمیر په اړه یې خبريالانو د پلټونو په دوران کې معلومات راټول کړي دي. ورځپاڼه دا رپورټ په داسې یو اساس چې به خبري چې په امریکا کې دا وخت د پولیسو لخوا د زیات طاقت او زور نه د استفادې په اکله په امریکا کې یو لړ ډیر ګرم باسونه پیل شوی دي. ورځپاڼه وایي چې د پولیسو لخوا په ډزو کې د وژل سوي کسانو اوسنی شمیر له غو ارقام نه دوه چنده لوړ دي چې د امریکا د فدرالي حکومت په ریکارډونو کې د تیرې یوې لسیزې په موده کې ثبت شوی دي. واشنگټن پوسټ لیکلي که د امریکا پولیس په همدې کچه د شک لاندې کسانو وژلو ته ادامه ورکړي نو د 2015 میلادي کال تر پایه پورې به مجموعي شمیر زرو کسانو ته ورسیږي. ورځپاڼه وایي چې د دغو کسانو 50% تور پوستانو او باقی پاته د نورو نژادونو پورې اړه درلودله. ورځپاڼه وایي چې د دومره زیاتو کسانو د وژلو باوجود تر اوسه پورې یوازې 3 پولیسان رسمان په جرم تورن شوي دي.
د نړۍ خبرونه د واشنگټن نه اورئ. د چین حکومت د جنوبي چین په سمندرګي کې د مصنوعي ټاپوګانو د جوړولو په اړه د متحده ایالاتو دفاع د وزیر انتقادونه رد کړي دي. د چین د سمندري قوا قماندان اډمیرل سون جیانګو د یکشنبه په ورځ په سنگاپور کې وکلنۍ امنیتي غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې د چین په سمندري اوبو کې د نوموړي په وینا مشروع عادلانه او معقول کارونه روان دي او هدف یې د آبادۍ په قانون کې په نړیواله کچه د خدماتو برابرول دي. د شنبه په ورځ د متحده ایالاتو دفاع وزیر آشتن کارټر چین په دې ملامت کړ چې په جنوبي سمندر کې په یو لانجمنه سیمه کې په یو طرفه ډول اقدامات کړي دي او د ځمکې د قبضه کولو لپاره پروژه پیل کړې ده. د چین د سمندري قوا قماندان د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په هغه اعلان هم انتقاد وکړ چې وایي امریکا به د چین لخوا په دغه سیمه کې د 2 کیلومتر مربع ساحه لاندې کولو ادعا رسما قبول نه کړي. کارټر د سنگاپور په غونډه کې ویل چې امریکا د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین لخوا د مسوی ټاپوګانو د جوړولو لامل جوړه اندېښنه لري. په هند کې سکال د سخت ګرمۍ لامل تر وسه پورې 2200 کسان مړه شوي دي خو د یک شنبه په ورځ په ځینو برخو کې برساتي باران نه ورېدل او موسم یو څه اندازه سوړ شوی دی. تر وسه پورې سخت ګرمۍ د اندر پردیش په ایالت او ټالنګا کې زیات خلک وژلې دي. د تودوخې لوړه درجه په دغو دواړو سوبو کې 30 درجو ته لوړه شوې وه. د شنبه په ورځ په اندر پردیش کې 1640 نور کسان هم مړه شو. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د بپدی اړه تحقیقات وکړي چې په صحوی توګه د امریکا د دفاع د وزارت لی پوزي لابراتوار نه د انټراکس زهرجن غاز د ژوندیو بکټریاو نمونه چا په پوسټه کې لګلې وي. کارټر ویل چې دا د افسوس وړ خبره ده. اشتن د ویتنام په بندري ښار هیوفون کې د ویتنام د سمندري پوسټ په قرارګاه کې د یک شنبه په ورځ بیان کوله. د امریکا پوځ د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې د یوتا په ایالت کې لیو پوځي لابراتوار نه په صحوي ډول د انټراکس د وژونکي ماده د ژوندیو بکټریاو نمونه د امریکا دننه او په استرالیا او جنوبي کوریا کې د امریکا پوځي لابراتوارونو ته لیږل شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
د واشنگتن د سجل مو د افغانستان سیمه نړۍ په اکله تازه خبرونه اوریدل وسم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د ولسی جرګې غړي د طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د مندولو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې د حکومت لومړنی عملی ګام بلي. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تازه لیک کې د اسلام آباد څخه غوښتنه وکړه چې نور د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د تشدد د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. خو کارپوهان وایي چې حکومت باید د روښانه کړي چې که پاکستان د ولسمشر غنی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکی نو څه اقدام به وکړي. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمال په دې اکلې رپورټ لیږلې دي.
کله یې خو اسلام آباد ته د کابل په نږدې کې دوه سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت له زیاتو انتقادونو سره مخ شو، بل خو له دغه هیواد څخه د طالبانو د ملاتړ د بندولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی وروستۍ غوښتنو هم بیلابیل خبرګونونه راوپارول. جمهور ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو تازه لیک کې په دې هیواد کې د طالبانو د خوندي ځایونو د له منځه وړلو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دا چې پاکستان به د افغان حکومت غوښتنه څومره جدي ونیسي دا بله خبره ده او په دغه مسله کې د افغان حکومت جدیت ته خوشبیني شي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویل حکومت اوس اړ دی چې نور نو په افغانستان کې د روانو شخړو د ختمولو لپاره عملي ګامونه واخلي.
دغه لیک او دغه درخواست د افغانستان حکومت د خونه یو خیر ګام بولم او زموږ حکومت دې ته اوس اړ دی چې د خبراترو او د خبرونه باید ووځي او عملي اقدامات ترسره کړي او همدارنګه پاکستان حکومت او ملت مکلف دي چې خبرونه دوی موزی او لاشی عملی میدان تشت به منطقه که په پاکستان و افغانستان که امن و صلح من سراولی.
شاغل عرفان وای ده افغان ولسمشر وروسته اقدام ده پاکستان پرواندی ده افغان حکومت بی باوری شی. ده افغانستان جمهوری ریاست وای چی ولسمشر غنی په وروسته ورزو که ده پاکستان مشرانو ته یو لیک لجلی او پکشه لدغه هیواد څخه او غشتنی مطرح کردی دی چی باید ده درو اونهی پا جریان که عملی سی. د جمهور ریاست د سرچینې په وینا په لیک کې راغلی چې اسلام آباد باید د طالبانو په سرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي، د تروریزم پر ضد عملیات تر حقانی شبکې وغځوي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤلین ونیسي. په لیک کې د غوښتنه هم سوی چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایونو له ورکولو ډډه وکړي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور د شوراګانو غړي باید نظر بند سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. سرچینه زیاتوي چې ولسمشر غنی له اسلام آباد د غرض غوښتنه دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې چاسه ورنه کړي او د کیمیایي موادو او هغو برقي وسایلو پلورل محدود کړي چې د چاودیدونکو موادو په توګه کارېدلی سي. اخوا کارپوهان د افغانستان په وړاندې د پاکستان د رښتینو اقداماتو په اړه شک څرګندوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو پیغامو د امریکا غږ شنه راډیو نو اوریدي. جمهور رئیس پاکستان ته په استولسی بل لیک یو لړ غوښتنې کړې دي. په دې غوښتنې کې یو دا ده چې پاکستان د طالبانو د کوټې او د پېښور د شوراګانو غړي په کورونو کې نظر بند کړي او په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو عامل یې ونیسي. موږ د کابل د پانتون د استاد نصر الله ستانیزي سره په دې اکله مرکه کړې ده چې که پاکستان په دغه ټاکلي وخت کې چې جمهور رئیس اشرف غنی یې شهیدي خپلې وعدې پوره نه کړي نو افغانستان څه کولی سي. ښاغلی ستانیزي
څه فکر کوم چې دا غوښتنه یو سیاسي غوښتنه ده. شاهیانم ده چې واقعي سي چې پاکستان په دغه دریو اونیو کې دغه غوښتنې حداقل ځواب نه کړي، نو زه فکر کوم چې د افغانستان دولت کولی شي سیاسي اقدامات اول دا ده چې هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې عامه ذهنیت به د افغانستان د دولت او خلکو په ګټه وي. دوه مسله دا ده چې د افغانستان دولت تر ټولو مهم ټکی هم همدغه ده چې کولی شي چې په خپلو هغه سیاستونو چې په تېرو اتو میاشتو کې د پاکستان سره د حسن نیت پر مبنا او د ښه ګاونډیتوب د اصولو پر بنسټ مخته وړي، په هغه باندې یو جدي تج نظر وکړي، نوې پالیسیګانې او ستراتیژیګانې باید په خپلو روابطو کې محاسبه کړي. درېیم مسله دا ده چې که چېرې بیا هم په درېیو هفتو کې دا مسله روښانه نه شي، بیا هم د افغانستان دولت کولی شي چې له نورو لارو نه نوې روشونه په سیمه کې ولوبوي، خپل بین المللي متحدین په دې متقاعد کړي او په پاکستان باندې یو ډول سیاسي ډیپلوماتیک فشار راولي.
تاسو چې د سیاسي اقداماتو خبره وکړه، همدغه سوټی کې و چې مقصد مو و چې یعنی باید سیاسي
اقدامات چې د افغانستان دولت کولی شي همدغه دي.
په دې غوښتنو کې یا په دې ژمنو کې چې پاکستان کړی دی، یو خبره خو پکې دا ده چې د افغانستان حکومت د پاکستان د مقامات نه غوښتي دي چې د کوټه کې او په خور کې چې د طالبانو شوراګانې د دوی غړي دي ونیسي او بندیان دي کې او څوک چې په افغانستان کې د جګړو عاملین دي هغه دي ونیسي او بندیان دي کې. فکر کوي استاد چې پاکستان دغه کار کولای شي او وبایکی
کولای شي؟ او مسله ده او بایکی بل مسله زه فکر کوم چې پاکستان ډېر اقدامات کولای شي. او دا د هغې خبرې بنسټ دده بنسټ هم هماغه ده چې د پاکستان صدر اعظم په خپل وروستني سفر کې وویلې چې افغانستان دښمن نه، موږ دښمن. نو اوس کله چې د افغانستان دولت خپل دښمن مشخصوي، باید پاکستان د خپل صدر اعظم د خبرو پر بنسټ عمل وکړي. او زه فکر کوم ډېر شایان کولای شي، اما زه په پاکستان باور نه لرم چې واقعا صادقانه عمل وکړي. ولی هیڅ نښې نه لیدل کېږي د پاکستان په سیاست کې چې هغه د یو ستراتیژیک بدلون مفهوم ولري. او لا تر اوسه پورې هغه په کابل باندې هم هغه مطلوب اعتماد چې باید وي کې زه فکر نه کوم چې پاکستان ولري.
ښه، نو دواړو خواوو ته دغه روابط متزلزل غوندې ښکاري، ځکه دوی په یو بل باندې اعتماد نه کوي. د سولې د راتلو لپاره د ټولو نه مهمه خبره اعتماد دی، نو دغه اعتماد څنګه راتلی شي؟ جمهور رئیس اشرف غنی که په دې باندې
پوهیږي. زه فکر کوم چې د هرې سولې لپاره قوت ته ضرورت شته. یعنی همزمان کله چې سوله کوو باید هر اقدامات په لاس کې ولري چې مقابل لوري باندې یو ډول د فشار وسایل نه هم باید استفاده وشي. لاس خلاصې اعتماد په پاکستان باندې وکړي یا د اعتماد جوړول لپاره نوې کومه سفاره خلاصه کړي.
بل مسله چې جمهور رئیس ویلي دي چې طالبانو باندې د فشار واچي، د طالبانو دغه د پسرلنیو حملو مخه دی ونیسي. تاسو وایي چې د افغانستان حکومت هم دا لازمه ده چې د فشار نه کار واخلي، سیاسي فشار وي، خو مګر دی خو ته دا خو یو نظامی فشار دی چې په افغانستان کې طالبان حمله کوي. دغه یو حالت کې بیا د افغانستان حکومت کې پاکستان
دلته په کابل کې په افغانستان کې په حکومتي علاقاتو کې باور په ده چې ټول هغه جنګونه چې په افغانستان کېږي یا سوي دي د ده د تمویل، تجهیز، سازماندهي مرکزونه په پاکستان په خاوره کې دي. حتی په کابل کې تفکر داده چې دغه عملیات ټول د پاکستان د استخباراتي سازمانونه او د پوځ په همکارۍ ترسره کېږي.
د دې ساتو مهم خبرونه تاسو ته پام راړو. وسلوالو طالبانو چې ویل کېږي د پولیسو د رشيګانې په تنوي او د رینجرس په موټر کې سپارو په جلال آباد کې د پولیسو قوماندانې باندې برید کړی دی. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی چې د قطر دولت موافقه کړې ده چې د هغو 50 طالبانو په ګرځېدو راګرځېدو باندې قیودات وغځي چې مخکې پرې لګول شي. دا هغه 50 قوماندانان دي چې د امریکایي عسکر په بدل کې د ګوانتانامو د نظام محبس نه خوشي شي. واشنگټن
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې وروستیو کې یو نوی قانون توشیه کړ چې دغه هیواد څارنوالانو ته صلاحیت ورکوي چې بهرني او نړیوال سازمانونه په روسیې کې غیر ضروري وګڼي او بند یې کړي او هغه روسیې اتباعو ته سزا ورکړي چې دغه سازمانونو سره اړیکې لري. دغه قانون پلویان وایي چې د دې قانون په مرسته به د روسیې د اساسي قانون، امنیت او دفاعي چارو پر ضد د ګواښونو مخه ونیول شي. خو د دې قانون مخالفین بیا وایي چې د قانون هدف دا دی چې حق اوازونه وځپل سي چې د ولادیمیر پوتین د واکمنۍ ضد پورته کیږي او یا د هغه واکمنۍ ګواښي. په امکړې په دې اکله دغه رپورټ ته ولسمشر پوتین د بهرنیو او نړیوالو سازمانونو پر ضد قانون د دغه هیواد په پارلمان کې د ډیرو محدودو او چټکو باسونو وروسته په بیړه لاسلیک کړي. خود دا قانون پر ضد داخلي او خارجي غبرګونونه په لوړ اواز سرګنځول، ځکه دا قانون مخالفین وایي چې دا په روسیې کې د مدني ټولنو د پاره یو حقوقي ګواښ دی. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد دواړو دا قانون چینه واځي څارنوالانو ته د غیر دولتي موسسو د تړلو واک ورکوي، بلکې هغه روسیې اتباعو ته هم سزا ورکوي چې د دې سازمانونو سره کار کوي وغندي.
دا غونګ قانون سرغړونکو ته سزاګانی او جرمانی تعین کړی دي او مکررو سرغړونکو ته تر شپږ کال پورې د بند سزا ټاکلې ده. د روسیې د بشري حقوقو یوې نامتو مدافع میرمن ایلا پامفیلوا روانه اونۍ د دغه قانون تصویب او توشي کېدل وغندل او زیاته کړه چې دغه نوی قانون حقوقي مدرک نه لري. میرمن پامفیلا وایي چې د دې قانون په توشي کې د استیناف حق حذف شوی دی او دا قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې دی ځکه د محکمې له طریقه تې مرایل شوی نه دی. د اداري فساد ضد روسي مبارز الکسی نولانی د پنځشنبه په ورځ ویل چې هغه په دې باور دی چې دا قانون هغه بندیزونه نور هم غشتلی کوي چې هدف یې پر واک باندې د ولسمشر پوتین پاتې کېدل دی. هغه په مسکو کې د امریکا ژغ د بیرو سره په یو ځانګړي مرکې کې دا خبره وکړه. ښاغلی نولانی داسې وویل:
Я думаю, это очень сильно связано с выборами и 2015 года, и 2016.
За фикар ком чи да канун да 2015 ау 2016 кал да интхабат сара кави тарау лари. Да Кремлин да маани да пара да дира мухима да чи хага муассе хасф кри, чи не вази да тамилу улу вартя лари, балки да програму, да танзим, да халгу да ратулу улу, ау да его илми марказ па тога да фалят вартя лари. پوتین غواړي چې میدان د هر ډول منظمې سازماندهی څخه پاک کړي. نولانی زیاته کړه چې کرملن خپل پر سر دغه اقدام نه دی کړی بلکې یو ډول ویره موجوده ده. هغه داسې وایي:
Я думаю, что это часть просто паранойи президента Путина и его окружения, в первую очередь.
За фикар ком чита Путин по дахили кады ки яу давал вера мауджуда. Да пазангари тога да Путин по истихбарати кады ки, че осам фикар кови че да Русия сияси мухалифину та да бахар цахапи сейрази. Да и осам па ди бауар налари че да 2018 ау 2012 кал музаири да бахар на сазманди сиви нави, балки да Путин да идари фасад па хатар восви. نولانی د سیاسي اپوزيشن د مشرانو له ډلې څخه یو مشر و چې د پوتین د دوامدار واکمنۍ پر ضد د حکومت ضد مظاهرې په لاره واچولې او شاوخوا یو لک مظاهره چان یې راغونډ کړل. په عین حال کې د پوتین پلویان بیا وایي چې دغه جدي قوانین به د لویدیځو کړیو مخه ونیسي چې د کرملین پر ضد انقلاب پیل نه کړي. په 2012 کال کې حکومت یو داسې قانون تصویب کړ چې په لړ کې هر هغه سازمان د بهرني ایجنټ په نامه تورن کیږي چې د بهرنیو څخه پیسې ترلاسه کوي او وروسته بیا سیاسي فعالیتونو باندې لګوي. شاوخوا څلور شپېته سازمانونه د بهرنیو ایجنټانو په توګه پیژندل شوي دي او باید ځانونه د بهرنیو ایجنټانو په توګه رسمن رجستر کړي، کنه نو په زرګونو ډالره جریمه به پر راووځي. د بشری حقوقو د څار د سازمان د پروګرام مشره تانیا لکشینا وای چې دغه سازمانونو له ډلې نه یې ځینو فعالیت بند کړی دی ځکه د ایجنټ معنی د جاسوس او خائن معنی لري. میرمن لکشینا داسې وایي: دغه نوی قانون پرته له شاکه د هغه لړۍ برخه ده چې هدف یې د اوازونو خفه کول دي، خو دا قانون تر هغه هم پسې وړاندې ځي. په داسې حال کې چې حکومت ادعا کوي چې د قانون هدف دا دی چې نړیوال سازمانونه او ډلې ملي امنیت ته ګواښ پیش نه کړي، د دې قانون هدف په اصل کې دا دی چې په روسیې کې روسي ډلې او فعالین خپه کړل شي چې د نړیوالو شبکو ملګرو او نړیوالې ټولنې سره اړیکې ونه لري. میرمن لکشینا زیاتوي چې دا قانون هدف دا دی چې خپلواک آوازونه خپه کړل شي چې درې کاله مخکې کرملن ته د پوتین د ستنېدو سره سم پورته شول. د یادونه ورده چې د کرملن ماڼۍ یو بل کمپاین هم پیل کړی دی او په لړ کې خپلو سیاسي مخالفینو ته د پنځم ردیف د ملي خائنانو خطاب کوي چې په دې ډله کې مشهور مخالف سیاسي مشر نولانی هم شامل دی. د دې قانون په لړ کې د روسیې د پارلمان یو نوی غړي ویتلی زولچفسکی د پنځو سازمانونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دغو سازمانونو کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان، د افی نړیوال سازمان، د کارنګي د څیړنیز مرکز د مسکو څانګه، د شفافیت نړیوال سازمان او د میموریال انټرنیشنل په نامه د روسیې یو نړیوال بشري سازمان شامل دي. د میموریال په نامه د بشري حقوقو روسي سازمان د مخاله د بهرنیو د ایجنټ په نامه یاد شوی دی او دغه سازمان د اداري هیات غړی اولګ اورلوف وایي چې د پارلمان د نیو وکیل زولچوفسکی د اقدام هدف دا دی چې شهرت پیدا کړي. هغه داسې وایي:
вот он хочет вперёд бежать себя проявить.
دغه نوې وکیل غواړي چې تر ټولو ځان مخته کړي او د ځان نوښت وشي. هغه غواړي چې د قانون د نافذېدو وروسته لومړی کس وي چې د دې قانون څخه کار اخلي. ښاغلی اولو وایي چې په داسې حال کې چې د بهرنیو اجنټانو پر ضد قانون هغه روسان ځپي چې د روسیې دننه کار کوي، نوی توشه سوی قانون روسی سازمانونه منځوي کوي چې د خپلو نړیوالو ملګرو سره اړیکې ونه لري. روانه اونۍ د روسیې د عدلیه وزارت د ډانستی بنیاد چې یو مخکښه علمي سازمان دی د بهرنیو اجنټانو په لیست کې واچوي. حکومتي چارواکو د خپل اقدام څخه دفاع وکړه، وایي چې د بهرنیو اجنټانو په لیست کې د ډانستی بنیاد دا چولو پریکړه د دغه سازمان موجودیت ته هیڅ ګواښ نه پیښوي، بلکې هدف یې دا یوازې دا دی چې د بهرنیو لخوا د تمویل په برخه کې شفافیت رامنځته سي. د روسیې یو تجار چې د دې علمي سازمان مشري په غاړه لري، د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي دي چې هغه به دغه سازمان ته نورې پیسې ورنه کړي، ځکه چې حکومت پر دغه سازمان باندې د خارجي اجنټ نشان وهلی دی.
د نیویارک ټایمز روزپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د قندهار په سیمه کې د طالبانو یو ستر مخالف جنرال عبدالرازق وایي چې د هغه نه اوس شمیر هیر شوی دی چې په هغه باندې طالبانو څومره ځان مرګي بریدونه کړي دي. جنرال عبدالرازق چې 30 کلن دی، د هغه وخت نه راپدې خوا چې د طالبانو نه قدرت ترلاسه کړی دی، د طالبانو په خلاف جنګیږي. د نیویارک ټایمز روزپاڼه لیکي چې په وروستیو کې چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت بدل شوی دی، جنرال عبدالرزاق وایي چې هغه دا یره لري چې په وروستیو کې چې هغه په قندهار کې د سولې او د امنیت د ټینګښت لپاره کم کارونه کړي دي، هغه دا یره لري چې قندهار به بیرته د جنگ حالت ته لاړ شي که چیرې حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره پیاوړي ګامونه وانخیستل. د نیویارک ټایمز روزپاڼه لیکي چې داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی کېدای شي چې د هغه په ځای یو بل د پولیس مشر وټاکي. ځینې غربي او افغان چارواکي وایي چې جنرال رازق د بشري حقوقو نه په سرغړونه باندې تورن دی او په هغه باندې د قاچاق تورونه هم لګېدلې دي، او دغه ولسمشر اشرف غنی دې ته مجبوروي چې د قندهار د پولیس د مشر په توګه یو بل سړی وګماري. د نیویارک ټایمز روزپاڼه لیکي چې له بلې خوا داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې اشرف غنی لا په دې حق لا کومه فیصله نه ده کړې. د نیویارک ټایمز روزپاڼه لیکي چې جنرال رازق په خپل یوې ورستۍ مرکې کې ویلو چې هغه په دې اندېښمن دی چې کابل د هغه د راتلونکي لپاره چې کومه فیصله کوي هغه به د کندهار د امنیت لپاره خنوي. د نیویارک ټایمز روزپاڼه لیکي چې طالبان د ډېر وخت راهیسې کوشش کوي چې جنرال رازق د منځه یوسي. د نیویارک ټایمز روزپاڼه لیکي چې جنرال رازق وایي چې ځینې هغه کسان چې د طالبانو سره خبرې کول غواړي هغوی طالبانو ته وایي چې مونږ بدرلا په بدل کې رازق درکو کچېرې تاسو زمو سره خبرې اترې وکړي. د نیویارک ټایمز روزپاڼه لیکي چې جنرال رازق وایي چې هغه دغه خبرې په خپل باندې اورېدلې دي. د قندهار د پولیس د مشر په توګه د 13 کلونو په موده کې جنرال رازق دا وکړلې شو چې د طالبانو له خوا په حملو کې کمی راولي. د نیویارک ټایمز روزپاڼه لیکي چې له بلې خوا په هغه باندې دا هم تور دی چې هغه د بشري حقوقو نه سخته سرغړونه کړې ده. د سیدنی مورنینګ هیرالډ روزپاڼه لیکي چې د افغانستان د ورزګان ولایت هغه سیمه ده چې پکې د استرالیا پوځونو زیاتره وخت تیر کړی دی. دا هغه سیمه ده چې استرالیایي پوځونو پکې خپل ځانونه قرباني کړي دي. د سیدنی ټایمز هیرالډ روزپاڼه لیکي چې په داسې حال کې چې د افغانستان نه زیاتره نړیوال ځواکونه وتلي دي، دغه یره موجوده ده چې افغانستان بیا د وسلوالو مخالفینو لاس ته لاړ نه شي. د سیدنی مورنینګ هیرالډ روزپاڼه لیکي چې هر سوچ چې افغانستان او د عراق په وضعیت کې ډیر لوی توپیر موجود دی، خو بیا هم په کار ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان نه په مکمله توګه ځان ونه باسي. روزپاڼه لیکي چې افغانستان په راتلونکي څو کلونو کې نړیوالې مرستې ته ضرورت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو او معزز اوریدونکو، زموږ دویمه نیم ساعته پښتو خبرې خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. په ټولنیزو شبکو کې به تاسو ته د دری دویمه نیم ساعته خبرې خپرونه وړاندې کړي. مازیګر پر 2 بجو باندې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. تر بیا هم په پاک الله سپارم. ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ. د خدای په امان.